دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوا لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم ویان سید سلیمان شاه ټاکل شوی چې د طالبانو او حکومت ترمنځ د تفاهم د راپیدا کولو په خاطر د کابل او دوحه ترمنځ د یو ویډیوي کانفرنس لارې د جون په 14مه او 13مه مذاکرات پیل شي. په کابل کې زمون خبريال د سیاسي چارو د چړونکو لقول وای چې د هر ډول رسمي مذاکراتو لپاره کېدون مخکې د اوربن او د قائدانو د تبادلې د پروسې جاري ساتل حتمی دي. پاین وخت کې آزادې رادیو د ریپورت سره سم طالبانو د امریکا د فارن پالیسۍ په مجله کې چاپ شوی هغه ریپورت ناسم بللې ده چې د طالبانو د مشر مولوی هبت الله اخونزاده په شمول د هغوی یو شمېر مشران د کورونا د ویروس په ناروغۍ باندې اخته شوي دي. مجله د طالبانو د قومندان مولوی علی جان احمد لقوله ریپورت ورکړی چې مولوی هبت الله په دغه ناروغۍ باندې د اخته کېدو امر فوت شوی دی، خو طالبان وایي دغه ریپورت په کلکه رد کړ. د امریکا د بهرنی چارو وزارت نن د پنځم به پرست په یو مطبوعاتي بیان کې په کابل کې د وزیر اکبر خان مینې د جامع جماعت خطیب مولوی ایاز نعزی د وژلو غندنه کړې ده. د جنوبی اسیا او مرکزی اسیا د چارو لپاره د امریکا د بهرنی چارو د وزارت په وینا کې لیکل شوی چې په دغه چاودنه کې د امریکا د سفارت یو تن امنیتي ساتونکو هم وژل شوی. په عین وخت کې د وزیر اکبر خان مینې د جامع جماعت د وژل شوي خطیب او د کابل د پوهنتون د شریعتو د پوهنځي د استاد مرحوم مولوي ایاز نعزی د جنازې مراسم نن د شنبه په ورځ د غبرګولي په 15مه په کابل کې سرته ورسېدل. نوموړی د جنازې د لمانځه د ادا کولو نه وروسته جماعت سره نږدې خاورو ته وسپارل شو. د دولتي ارکانو او عام افغانانو په شمول یو ګڼ شمېر کسانې د جنازې په لمانځه کې برخه واخیسته. د نیویارک ټایمز رسپانډ ریپورت ورکړی دی یو افغان پولیس چې په کال 1991 لمریز کې د دوو امریکایي مشاورینو د وژلو په جرم قید شوی او 10 کاله د بند سزا پرې خطې وه له زندان نه خوشې شوی دی. د رسپانډ د ریپورت سره سم د وژل شوو امریکایي مشاورانو کونډو د دغه افغان قیدی په خوشې کولو باندې حیرانتیا څرګنده کړې ده. پر هغه باندې د جګلن رابرټ ماچیټینی او ډګرمن جان لافټس د وژلو تور لګېدلې. په کابل کې مقیم د استرالیا، کاناډا، ډنمارک، جرمني، هالند، ناروې، سویډن، برېټانی او د اروپای اتحاد د هیات دفتر په یوې ګډې مطبوعاتي اعلامیه کې غوښتنه کړې چې د طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې باید ښځو ته خپله ونډه ورکړل شي. په اعلامیه کې د حکومت د ملي مصالحې د شورا د جوړېدو هرکلی شوی دی. د روغتیا د نړیوال سازمان یا WHO د ریپورت په اساس په افغانستان کې تر دې دمه د کورونا د کوونکو سپوبای ناروغي باندې 300 ناروغان مړ شوي دي او په ټول هیواد کې د مثبتو پیښو شمېر 3,450 ته رسیدلی دی. په پاکستان کې هم تر دې دمه 1,970 کسان مړ شوي دي او په 15,250 ناروغانو کې مثبت نښې ثبت شوي دي. په ایران کې هم د مړو شمېر تر دې دمه 8,100 ته لوړ شوی دی او 1,65,270 ناروغان په دغه ناروغۍ اخته دي. په هند کې هم په دغه ناروغۍ تر نن پورې 6,091 کسان مړه شوي دي او په 2,09,015 ناروغانو کې مثبتې پیښې ثبت شوي دي. په روسیه کې هم 5,340 ناروغان مړه شوي دي او په 4,11,103 ناروغانو کې مثبتې نښې او علامې ثبت شوي دي. د امریکا په متحده ایالاتو کې هم نن د مړو شمېر 1,08,000 ته ورسېده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې تر دې دمه په نړۍ کې 6,015,301 کسان په دې وژونکي ناروغۍ باندې اخته شوي دي او د مړو شمېر په نړیواله کچه 3,06,109 ته رسېدلی دی. دا د امریکا غږ واشنگټن دی. تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. د امریکا د سنا په مجلس کې د جمهور غوښتونکو د ګوند یو لوړپوړی سناتور ټام کارټن له پینټاګن نه غوښتي دي د روانو احتجاجي مظاهرو د دفع کولو لپاره دی د متحده ایالاتو غټ خورون ته عسکر واستوي، خو یو شمېر نورو سناتورانو او سیاسي مشرانو د هغه دغه وړاندیز په کلکه غندنه کړې ده. ټام کارټن پر جمهور رئیس ټرمپ باندې غږ کړی و چې د کال 1800 میلادي د بغاوت د قانون په استفاده دي عسکرو ته امر وکړي نظم او نسق برقرار کړي. خو د یو ایس نیوز اینڈ ورلد رپورٹ مجلې د چهارشنبه په ورځ نوښته رپورٹ ورکړ چې د دفاع وزیر مارک اسپر اعلان کړی دی چې د امریکایي اتباعو په ضد د پوځ د عسکرو نه د کار اخیستلو مخالف دی او دغه شان اقدام ملاتړ به ونه کړي. له دې نه مخکې پر اسپر باندې له هرې خوا نه انتقادونه شوي وو. دیموکراتانو غوښتنه کړې ده چې پوځ باید تل غیر سیاسي وي او په کورنیو چارو کې مداخله ونه کړي. د سیاسي چارو څېړونکو ویل دي چې ښاغلی ټرمپ په عمل د روانو مظاهرو د دفع کولو په خاطر د بغاوت له قانون استفاده به یو بې سابقې اقدامي، ځکه چې د امریکا پخوانیو جمهور رئیسانو په ډېر ندرت له دغه قانون استفاده کړې ده. دا واشنگتن دی. د امریکا د مینیسوټا د ایالت چارواکو د دریو سپین پوستو پولیسانو لخوا د توقیف په دوران کې د یو 44 کلن تور پوستي د مړینې په ارتباط د پولیسو درې نور برطرفه شوي سیمنصبان هم نیولي. د هند او پاکستان ترمنځ یو پر بل باندې د جاسوسۍ د الزامونو د لګولو په تعقیب د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماتیکي شخړه زیاته شوې ده. هند د پاکستان دوه تنه ډیپلوماتان د جاسوسۍ په شک باندې له نوې ډیلي نه وشړل. د لندن نه د امریکا هغه خبریال هنری ریچول په خپل رپورټ کې وایي چې په بریتانیا کې هم په دې هفته کې حکومتي دفترونه او کاروباري مرکزونه چې د کورونا د کوډونو صوبایي ناروغۍ د خپرېدونه وروسته تړل شوي پرانیستل کېږي. له 50,000 نه زیات ناروغان مړه شوي دي. څو لنډ خبرونه. د افغانستان د دریو جنوبي ولایتونو پکتیا، پکتیکا او خوست ولسي وګړو په دغه ولایتونو کې د وروستیو بې امنیو او د هدفي وژنو په اړه خپله ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. په افغانستان کې د نړیوالو خیریه مؤسسو منصوبینو د کورونا د کوډونس اوبایي ویروس له خپرېدو وروسته دغه جنګ ځپلي هېواد کې د یو غټ روغتیایي او بشري ناورین د رامنځته کېدو په اړه خبرداری ورکړی دی. دغو مؤسسو د پنجشنبه په ورځ په یوه مطبوعاتي بیان کې وویل چې د نړیوالو مرستو باوجود د افغانستان حکومت لا تر اوسه پورې کورونا د ویروس د اوبایي ناروغۍ د 80% ناروغانو د تشخیص او درملنې ظرفیت نه دی پیدا کړی. د متحده عربي امارات چارواکو په دوبۍ کې له خپلو محبسونو نه یو شمېر افغان قیدیان خوشي کړي دي. په خبرو سرچینو امریکا غږ ته وویل چې نږدې 6,000 افغانان چې له محبسونو نه آزاد شوي دي بېرته به خپل هیواد ته ستانه شي. د چهارشنبه په ورځ هم د واشنگتن ډي سي، نیویارک او لاس انجلس په شمول د امریکا په غټو ښارونو کې احتجاجي مظاهرې روانې وې. په عین وخت کې د امریکا د دفاع پخوانی وزیر جیمز ماتیس د روانو احتجاجونو په ارتباط او له پوځ نه د استفادې د خبرداري په اړه د ښاغلي ټرمپ پر پالیسۍ باندې انتقاد کړی دی. ماتیس په یو مطبوعاتي بیانیه کې ویلي دي چې ټرمپ د امریکا ولس په خپل منځونو کې ویشي د پوځیانو او ملکیانو ترمنځ یو مصنوعي کړکیچ را پیدا کوي. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. درنو اوریدونکو، په افغانستان کې د کورونا د وایروس د مثبت پیښې شمیر له 3,000 څخه واوښت. د عامې روغتیا وزارت نوی سرپرست وزیر وایي چې په روغتونونو کې پر درملنې د خلکو د نه باور له امله ناروغان په کورونو کې درملنې ته اړ شوي دي. د جمهوری ریاست لومړی مرستیال هم ویلي دي چې د کورنۍ نیمایي غړي یې په کورونا اخته شوي دي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله رپورټ لري.
د امیر وختي وزارت وایي چې په تیرو 30 ساعتونو کې په 15 ولایتونو کې د کورونا د وایرس وسو او واټي مثبت پیښې شوې چې ورسره په افغانستان کې پر دغه ناروغي داخله کسان شمیر 3,350 تنو ته رسیدلې. دغه وزارت د معلوماتو له مخې د کورونا د وبا د خپرېدو د پیل څخه تر اوسه په افغانستان کې 300 ناروغان مړ شوي او 1,515 تنه نور د درملنې وروسته بیرته ښه شوي. په افغانستان کې د کورونا د وایرس تر ټولو زیاتې پیښې کابل، هرات، بلخ، کندهار، ننګرهار او د پکتیا په ولایتونو کې شوی چې دغه شپږ ولایتونو د مثبت پیښو مجموعي شمیر 10,890 ته رسیدي. دا شمیر په دغه هیواد کې د ټولو سب شو مثبت پیښو د دریو برخو څخه د دوو برخو څخه هم زیات دی. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کورونا وبا لا هم مخ په خپرېدو ده، جمهور رئیس محمد اشرف غنی د عامې روغتیا وزارت یو نوی سرپرست وزیر ټاکلی. ډاکټر احمد جواد عثماني نن په ورځ د عامې روغتیا وزارت د سرپرست په توګه کار کوي. د روغتیا وزارت سرپرست وزیر د افغانستان د اداري چارو لوی رئیس ډاکټر فضل محمود فضلي لخوا دغه وزارت مامورین ته معرفي شو. ښاغلي عثماني د کار د پیل غونډې ته د عامه روغتیا وزارت پخوانی وزیر ډاکټر پیروز الدین پیروز په تیرو 15 کلونو کې د خپل کاري فعالیتونو په باب خبرې وکړې او د وزارت له مامورینو یو غوښتل چې د نوي وزیر سره د همکاري وکړي تر څو په افغانستان کې د کورونا وبا مخه ونیول شي.
د 15 کلونو د کار په موده کې کله چې یو څوک د چارو مدیریت کوي او پریکړې کوي په ځینو ځایونو کې زموتادی کیږي. ممکن په ځینو ځایونو کې د خلکو حق هم خوړل کیږي. زما همکاران مې چې په مخ کې ناستي رسمان دا اعلان کوم کده کوم چا سره ظلم شوی وي او حق خوړل شوی وي ودی وي همدا اوس کولای شي چې دای راپورته شي او ودی وي کوم ورته ځواب لاره ځواب ورکوم او کوم ځواب نه لره معذرت غواړم. د دې پرته کله چې د عامه روغتیا له وزارت څخه لاړم زما پسې خبرې کول بند دي.
د عامه روغتیا سرپرست وزیر احمد جواد عثماني په افغانستان کې د کورونا وبا سره د رواني مبارزې څخه ناخوښي څرګنده کړه او ویل چې د وضعیت د بدلولو لپاره به کار وکړي.
سکتور شفاخانه افغانستان
د افغانستان د روغتونونو سکتور متاسفانه حتی په دې باور یم چې مخکې د کورونا د وبا خپرېدو د مخه په نورمال حالت کې هم په ټیټه کچه د روغتیايي خدمتونو د وړاندې کولو له امله په دې نه دي توانېدلي چې د خلکو باور ترلاسه کړي. د کورونا په وضعیت کې چې روغتیايي خدمتونه په ځانګړي ډول د روغتونونو خدمتونه د اړتیا څخه زیات ښکته وو، د مدیریت او کیفیت کمزورتیا په ځانګړي ډول دولتي روغتونونو کې ډېر څرګند شو.
د عامه روغتیا وزارت سرپرست وزیر ویل ناروغان او هم د هغوی کورنۍ په روغتونونو کې د ناسم وضعیت څخه ستړي شوي دي. هغه ویل چې په روغتونونو کې د کافي امکاناتو د نشتون له امله د کورونا د وایرس په ناروغۍ اخته ډېر ناروغان په روغتون کې د درملنې پر ځای په کورونو کې درملنې ته زړه ښه کوي. ښاغلي عثماني دا کار ډېر دردونکی وګڼه او د عامه روغتیا د سکتور په ځانګړي ډول د روغتونونو د وضعیت د ښه کېدو ژمنه یې وکړه. د عامه روغتیا وزارت سرپرست ویل چې په درې برخو کې به خپل فعالیتونه پر مخ بوزي، هغه د کورونا سره مبارزه، روغتونونو د سیستم اصلاح او د افغانستان روغتي سیستم اصلاح چې تر ډیره په دغه هیواد کې د غیر حکومتي موسسو لخوا پر مخ وړل کیږي په خپل کاري لومړیتوبونو کې یاد کړ. هغه ویل چې د کورونا وبا سره د مبارزې په برخه کې شوو اقداماتو په دوام به د دغه وبا سره د مبارزې لپاره یو څرګنده کړنلاره جوړه کړي. په افغانستان کې د کورونا وبا له امله یو شمېر لوړ پوړي حکومتي مامورین او د هغوی د کورنۍ غړي هم د کورونا د وایرس په ناروغۍ اخته شوي. د افغانستان د جمهوري ریاست لومړي مرستیال امرالله صالح د خپل فیسبوک په پاڼه لیکلي چې د کورنۍ نیمایي غړي او د دفتر ډېر مامورین پر دغې ناروغۍ اخته شوي. خاغلی سالی له خلکو وغوښتي چې کورونا ناروغي جدي وګڼي او د عامه روغتیا وزارت سپارښتنې په پام کې ونیسي.
زه ډاکټر وحید الله معیار د عامه روغتیا وزارت سلاکار وایم. له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کورونا ویروس جدي ونیسي او هغه پیغامونه چې د عامه روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکیږي پرې عمل وکړي. د ورځې شلتر دیش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځئ. د غیر ضروري ګڼې ګوڼو نه ډډه وکړئ. د پرنجي او ټوخي په وخت کې خپل پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ د خبرونه اوري. په افغانستان کې نړیوالو مستندوی ادارو د بشری ناورین د رمایست کېدو خبر ری ورکړی دی. د ژغورنې نړیوالې کمیټه وایي چې افغان حکومت د کورونا وایروس د 80% پیښو د ماینې وړتیا نه لري او رس تر بلې په کورونا د اخته کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. د بل خو افغانستان لپاره د نړیوال بانک مسؤول هنری کرالی په مشرۍ هیئت د جمهور رئیس اشرف غنی او نورو چارواکو سره د ویډیوي کانفرنس له لارې په افغانستان کې د کورونا وایروس په وړاندې د مبارزې په برخه کې د مرستو ډاډ ورکړی دی. د افغان حکومت چارواکو په وینا افغانستان د کورونا ناورین د زیاتېدو او د فلاکت پړاو ته په نږدې کېدو کې دی چې په دې حساسو شرایطو کې د نړیوال بانک ملاتړ او مؤثره همکاري ګټوره ده. نور حال په دې رپورت کې و.
کورونا ویروس او د افغانستان راتلونکي ARC یا د ژغورې نړیواله کمیټه وایي چې د کورونا ویروس په افغانستان کې په چټکه د پراخېدو په حال کې دی. دا کمیټه وایي چې د مې په میاشت کې د کورونا ویروس پیښې و برابر شوي. د ماینې کچه ډیره ټیټه ده، په دې معنا چې په سمه توګه د خلکو ماینات نه کیږي.
د کرونا وایرس د خپرېدو په اړه زیاتې اندېښنې شته. معایناتو ته لاسرسی چې د زیاتېدو په حال کې دي. زیاتې ستونزې شته چې موږ پوهیږو چې هر ورځ له زرو کمو کسانو معاینات کیږي، خو په دې وروستیو کې د روغتیا وزارت د راپور له مخې له زرو نه تر 2000 کسانو پورې معاینات کوي. زه د کرونا مثبتو پیښو کچې ته اندېښمنه یم.
د ژغورن نړیوال کمیټې په وینا په دې وروستیو کې یو شمېر ناروغان له زیات انتظار څخه شکایت کړي او یو شمېر نور ته ویل شوي چې د معایناتو نتیجې ورکې شوې دي. د کورونا له کبله روان وضعیت خلک هم اندېښمن کړي دي.
ټول مشکلات سره سره موږ اقتصادي مشکلات په افغانستان کې ډېر زیات دي چې افغانان یې ډېر زیات خپګان سره مخامخ کړي دي، ځکه د افغانستان ډېر خلک د فقر تر خط لاندې ژوند کوو، یا هم په مثلا وایم هغه خلک چې روزمره کارګري کول او خپل ژوند ته اولادونو ته نفقه وړل مغنې خپل ژوند مخته وړ، نو دغه کورونا وبا هغه هم پرې ودروله.
موږ هغه هیله چې وات چې ورسته به پانتونونه خوینځي او نور اکیډمیک ځایونه شروع کیږي پیلیږي او خلک به د کتاب لیوالتیا نور زیاته شي او د خلکو غوښتنه به وي. خو موږ په همدې هیله راغلو، تر اوسه پورې موږ داسې څه نه دي سترګو سوي.
د افغانستان حکومت وایي چې په لومړیو کې یو شمېر خلکو او مخورو کسانو د کرونا ویروس مخنیوي په برخه کې همکاري ونه کړه، نو له همدې کبله د کرونا لمن پراخه شوه.
وړاندوینې ښیي چې افغانستان پراتلون کې دوه میاشتو کې د دې ویروس د پراخېدو لسرسامون کې حالت سره مخ شي متاسفانه. خو کولس روغتیایی او علمی لارښوونې جدي ونیسي، له کوره بهر په خپلو چارو کې دوه متره واټن مراعت کړي، له غیر ضروري غوندو ډډه وشي، او د عامې روغتیا د محترم وزارت لارښوونې جدي ونیول سي، د دې ناورین مخه نیول کېدای شي.
د ژغورن نړیوال کمیټې په نړیوال ټولنه کړې چې په افغانستان کې د کورونا ویروس د معنی د ظرفیت لوړولو او د ویروس په وړاندې په لومړی کرخه کې له مبارزینو سره مرسته وکړي. وحید الله فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
درنوریدونکو، د امریکا په لوی شارونه کې سولې مظاهرې لا هم روانې دي، خو د دفاع وزیر مارک اسپر وایي چې د ناارامیو د مخنیوي لپاره د پوځي ځواک د کارولو ملاتړ نه کوي. د هغه د خبرې نوموړی له جمهور رئیس ترامپ سره په مخالف دریځ کې واقع کړی دی، ځکه ترامپ تر دې مخکې ګواښ کړی و چې د پولیسو لخوا د تورپوستي جورج فلوید د وژل کېدو له امله د مظاهرات آرامولو لپاره به پوځیان واستوي. د خبر نور جزئیات د سمیولا جلال زیست خواوري.
د امریکا په لوی ښارونو کې د چهارشنبه په ورځ هم پراخ سولیز لاریون نوښول. لسګونه زره کسانو ګرځبندیز او د کورونا وایروس تهدید ته پامونه کړ او د تعصب او د پولیسو د تاوتریخوالي په اړه خپل غوسه څرګند کړه. د رواني اونۍ په فایل کې جمهور رئیس ترامپ واک وکړ چې داسې یو قانون ته به مراجعه وکړي چې لمخې کولای شي د والیانو له موافقه پرته د مظاهرو مخه ونیسي. خو دفاع وزیر مارک اسپر د ولسمشر ترامپ د ګواښ په ننګولو سره وویل چې پوځیان باید یوازې د ډیرو عاجلو او خرابو شرایطو لپاره وکارول شي.
We are not موږ د دغه راز حالات له جملې نه په یو کې هم نه یو، نو زه د پاسون قانون ته د مراجعه کولو ملاتړ نه کوم.
په واشنگتن کې له دوه ورځو سولیزو لاریونونو وروسته مارکس پر د چهارشنبه په سهار 200 پوځیانو ته امر وکړ چې خپل مراکز ته ستانه شي. قوتو ساته ورسته په سپینه مړی کې له ملاقات وروسته پریکړه ناڅاپه بدله کړه. جمهور رئیس ترامپ له نیوز ماکس چینل سره په مرکه کې وویل ملت قانون او نظم ته ضرورت لري او د جورج فلوید وژنه یو ناوړه عمل وباله.
We need safety in our cities.
موږ په خپل ښارونو کې امن ته ضرورت لرو، او کله چې هغه د امن چاره نه کوي نو موږ دلته په واشنگتن ډي سي کې کوو. ما دوه ورځې مخکې وویل دا په نړۍ کې تر ټولو خوندي سیمه ده. موږ فوق العاده کسان وګمارل، هغه په اسانه د دې حالت چاره وکړه، هغه ته ډیره اسانه و. تاسو په هیګي چې موږ په مینیسوټا کې هم د دې حالت چاره وکړه.
د مظاهره کوونکو د تیت او پرکولو لپاره د پولیسو لخوا د کیمیاوي سپریګانو او غازی بمونو کارولو او یا هم په مجموع کې د مظاهرو په وړاندې اقدام د ټرمپ د تایید کچې ته زیان رسولی دی.
We're in the middle of social unrest.
موږ د 1980 کال را وروسته د وی شدید نارامۍ په منځ کې یو. دا د بیا ټاکل کېدو په هدف د جمهور رئیس لپاره خچا پیریال او فزانه ده. هغه باید ډیر کارونه وکړي چې بیرته سم لوري ته راستون شي او یا ممکن مخکښ شي، ځکه نن ورځ مخکښ سړی نه دی.
دغه تاوتریخوالی وروسته لغه پیل شو چې یو سپین پوستي پولیس دغه پر غاړه د سباندی اتو د غقول لپاره زنګونی خیوه. د امریکا ټولو پخوانی ولسمشرانو جیمی کارتر، جو دبليو بوش او بل کلینټن دا کار وغنده. پخوانی ولسمشر باراک اوباما هم له کاروالانو وغوښتل چې په خپلو ښارونو کې د ځواک په کارولو له سر غور وکړي.
تاسو چې دې مظاهرو ته وګورئ نو د امریکا د بیلابیلو برخو د خلکو استازیتوب کاوه. سړکونو ته راووتل او سولیز لاریونونه وکړل. هغوی د دې لپاره دې اقدام ته راپارېدلی ول چې بې عدالتي لیدلې وه.
د منیسوټا د پولیس ډیریک چاونتور هم د دویمې درجه قتل ته لوړ شو، کوم چې همدې قتل بل کېږي او اجازه یې نشته. هغه درې نور افسران چې د پیښې په صحنه کې وو له قتل سره په همکارۍ تورن شوي دي. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
قدرمن اوریدونکو، په متحده ایالاتو کې لوی مظاهرو د کورونا وایرس د خپرېدو اندېښنې زیاتې کړې دي چې که بیرته اقتصاد پرانستل سي نو ممکن ډېر کسان به په دې وایرس اخته وي. د امریکا ژغ خبریال په ایلونای کې په دې اړه د ډیرو طبي متخصصینو سره خبرې کړې دي. هلته په یو شمیر ځایونو کې اوس د کورونا ازمایښتي ساحې د ناکرارۍ له امله بندې شوي دي. د دې خبر نور حال د رڼا نورستاني څخه واوري.
په شیکاګو کې د نړیوال روغتیا لپاره د شمال لویدیز په هنتون انسټیټیوټ رئیس ډاکټر رابرټ مرفي کله چې هغه په متحده ایالاتو کې ناکراری ولیدلې، تعجب وکړ چې آیا ټول په ناڅاپي ډول هیر کړی چې هیواد یې له خطرناکې ناروغۍ سره مخ دی.
کوید د سیاست پروا نه لري، دا یوازې د یو شخص څخه بل شخص ته ورزي، نو تاسو خپل ځان له خطر سره مخامخوي.
د ناکراریو دوام سره سره د کورونا وایروس خپرېدو مخنیوي لپاره د شیکاګو ښارواله لوري لایټفورد په خپل وینا کې خلکو ته وویل
خطر پر اختیا چشته او دا به د راتلونکي لپاره زموږ سره وي او تاسو باید احتیاط وکړئ، نه یوازې د خپل ځان ساتلو لپاره بلکې ساسو شاوخوا نورو کسانو لپاره، لکه ستاسو کورنۍ، ځکه چې اوس تاسو د کووید 19 د ناروغۍ سخت خطر سره مخ یاست.
دا موږ بیرته پاتې کوي، نو د دې پر ځای چې وایروس کنټرول کړو لکه څنګه چې مونږه تمه درلوده، نو اوس به یا په هواره او یا مستقیمه توګه وي یا به لږ پورته شي، مګر هر څه چې وي دا موږ د ټاکل شوي مهالوېش څخه ډیر وروسته پاتې کوي.
د زیاتیدونکي تاوتریخوالي او ویجاړونکي خطرات د ایلنای د عامې روغتیا ریاست د کووید 19 سیمیز ازموینې تاسیسات په موقتي ډول وتړل. د مثبتو ازموینو د پایلو خبرتیا ځنډول شوي او د ویروس خپرېدو د تعقیب کولو په برخه کې د طبي ټولنې کار له خنډ سره مخ کړي. د رش پهنتون د طب او ساري ناروغیو پروفیسور ډاکټر مايكل لين وایي د کووید 19 ازموینې که ډیر نشي خو ممکن د لاریون د مخه کچې ته به راستون شي.
که چیرې د کورونا په خپرېدلو کې زیاتوالی راشي نو ممکن د غونډې شاوخوا یوه اونۍ یا دوه اونۍ وروسته راپیدا شي. دا معمولا هغه موده ده چې دا ناروغي پکې رامنځته کیږي، نښې راڅرګندېږي او دومره زیاتېږي چې خلک په روغتونونو کې روغتیایي پاملرنې ته اړتیا پیدا کوي.
د لاریونونو ویډیوګانې ښیي چې په پراخه کچه خلک ماسکونو څخه استفاده کوي، خو په نړیواله کچه بیا داسې نه ده. د ماسکونو کارول کولی شي چې په هوا کې د مکروبونو اخراجول محدود کړي. لکه څنګه چې په متحده ایالاتو کې د کورونا وایروس د ناروغانو شمیر نږدې 2 میلیون ته نږدې کیږي، یو شمیر امریکایان په داسې حال کې چې د مظاهرو لپاره د خپل حق څخه استفاده کوي د روغتیایي خطراتو په برخه کې هم فکر کوي. په عین وخت کې نظر پوښتنې ښیي چې اکثریت خلک د کووید 19 مخنیوي ته لومړیتوب ورکوي.
خبر او نظر افغانستان د نړۍ په مطبوعاتو کې
د نړۍ مطبوعاتو بیا هم د افغانستان رواني وضعیت په پام را اړولې ده.
ایشین لایک لیکلی چې په یو تازه پیښه کې د کابل د وزیر محمد اکبر خان جماعت خطیب محمد ایاز نیازی د سیشن به په ماخام د خبرګول دیار لسمه د ماخام تل منځ وروسته د هغه ماین کار شو چې په جماعت کې دنه ځای پر ځای شوی و. په دې پیښه کې ښاغلی نیازی اول ټپي وروسته ساور کړ. د سولې د عالي شورا پخوانی مرستیال او سیاسي مبصر حاجی دین محمد د ښاغلی نیازی د شخصیت په اړه وویل
ټول وخت د افغانستان د خلکو د یو والی لپاره دې برخه کې ډېر کوشش کوو. مرګ باندې ټول خفه دي ځکه د کابل پوهنتون د شریعت پوهنځي کادري استاد او خصوصا د افغانستان د ازادۍ طرفدار او د افغانستان د ټول قومونو د یو والی طرفدار د خزو د حقوق او همداسې د هغوی د په اجتماعي فعالیتونو کې دې طرفدار او دغه ټول د ځانګړې بریدونه د تخریبي عملیات دایره ډول ولنې لپاره د ډېر په ضرر ګڼل دې طرفدار چې څومره زر کېدای شي د خارجي قواوې د افغانستان نه ووزي او افغانان په خپلو منځونو کې یو سوله وکړي او خپل یو نظام جوړ کړي دې خبره زیات طرفدار.
واشنگتن ټایمز ورځپاڼه لیکي د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتونو جوړې مذاکره کوونکي زلمی خلیلزاد د دوشنبه په ورځ په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل چې موږ خوشبینه یو او د بین الافغاني خبرو د پیلېدو په خوا د حرکت په حال کې یو. واشنگتن ټایمز بیا د ملګرو ملتونو کلنی راپور ته اشاره کړې چې د دوشنبه ورځ خبر شو او پکې ادعا شوې چې طالبان له القاعده سره لا هم نږدې اړیکې لري. د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک شوې موافقې له مخې طالبان باید له القاعده سره خپل اړیکې خود ملګرو ملتونو په راپور کې شوی ادعا چې غنې طالبان لا القاعده سره لا هم نږدې اړیکې لري کده سی وی نو راتلونکي بین الافغاني خبرو باندې وای تاثیر چوي. سیاسي مبصر رحیم مشتاق امریکا غاک ته په دې اړه وای
د ملګرو ملتونو د وروستي ریپورت پرانا کې خو بالکل دا ثابتيږي او چوته ده چې د طالبانو د القاعده اړیکې لا هم په خپل ځای دي. د ملګرو ملتونو راپور په ټینګار سره دا خبره کړې ده نو که دغه اړیکې ادامه پیدا کوي طبیعي خبره ده چې د افغانستان سولې روان بهیر ته غټه ننګونه ده. ولې چې یو له شرایطونه چې د امریکای حکومت په طالبانو سره په تړون کې ایښی دی هغه هم دا دی چې طالبان به د القاعده سره او نورو تورپوستو ډلو سره به خپلې اړیکې پرې کوي. نو د اوس دپاره زه فکر کوم دا د سولې روان بهیر ته یو د خطر زنګ دی او د ویرې خبره ده.
امریکایي اونیزې خپرونې ټایم په خپل وروستۍ ګڼه کې لیکلي ملګرو ملتونو په خپل نوي راپور کې چې د دوشنبه په ورځ خپور شو د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو د استخباراتي او امنیتي ادارو له مسؤلانو او د فکر خونو او سیمه ایزو چارواکو سره د خپلو کارپوهانو د مرکو په حواله ویلي چې طالبان له امریکا سره د سولې د موافقې د یوې مهمې ژمنې یعنې له القاعده شبکې سره د اړیکو د پرې کون په عملي کولو کې پاتې راغلي دي. د یادونه وړ ده چې افغان چارواکو او په هیواد کې دننه شنونکو هم له پایل ویل چې طالبانو له القاعده شبکې سره اړیکې نه دي پرې کړې. د دې شنونکو له ډلې یو هم نجیب ننګیال دی.
د اوربان په مودا کې وی ثابته کړه چې کله وی جګړه نه کوي نو جګړه نه کیږي. هغه وخت کې به هیڅ طرح ګرډه په افغانستان کې بریښ نه کوي. کله چې د اوربان مودا ختم شي بیا به ترګریز فعالیتونه پیل شي. هغه د داعش په نوم باندې کله د طالب په نوم باندې کله د نور ترګریز ډلو په نوم باندې افغانان په مختلفو ځایونو کې مبایڅونه دي علما مخولي هسته هغه په نه کوي. مارای دا چې په افغانستان کې د جګړې بستر په افغانستان کې د جګړې ټول چتر هغه طالبانو آماده کړی دی.
آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.